السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانګزای يم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم او ری چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبيني څرګنده کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په خبرو کې د افغان پلاوي نه موجودیت رواني هلې ځلې له ستونزو سره مخ کوي. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر در اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان د صدر اعظم هغه اقدام هرکلی کوي چې لمخې د تورخم بندر څلیرویشت ساعته پرانستل کیږي. په بلخ ولایت کې د پاکستان کنسلګری خپل فعالیت بیرته پیل کړ او پاکستاني چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر ماموریت په حمله کې درې پولیس افسران وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان د صدر اعظم د هغه اقدام هرکلی کوي چې لمخې به د تورخم بندر څلیرویشت ساعته پرانستی وي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل د دې بندر په پرانستل کېدو سره به دواړو لوري ته د خلکو او سوداګرانو ستونزې حل سي او د وارداتو او صادراتو کچه به هم لوړه سي. د زیاته کړه
ما بسیار مشکلات داریم د تورخم ای کار
دی وای موږ په تورخم کې ډیر ستونزې لرو او لدی اقدام هر کله کوي دا یو ډیر شکار وسو چې د تورخم لار څلیرویشت ساعته پرانستاسو هم موټر او هم خلکو ته اجازه ورکول کیږي. دا اقدام نه یوازې د سوداګرۍ په اسانتیا کې مهم رول لري بلکې لا پاکستان سره زموږ سوداګري هم زیاتوي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې ورستۍ کې پر خپل ټوئیټر پاڼه د خپل هیواد چارواکو ته ویل چې تورخم دې څلیرویشت ساعته پرانیزي. په بلخ ولایت کې د پاکستان کنسلګری خپل فعالیت بیرته پیل کړ. په بلخ کې د پاکستان جنرال کنسل سرفراز احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دې کنسلګری تر درو ورځو بندیز وروسته نن غرمه بیرته خپل فعالیت پیل کړ. د ویل چې د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزو ورکولو پروسه به په عادي توګه دوام وکړي، خو ده ویلي چې د بلخ امنیتي چارواکي باید دغه ډیپلوماتیک ځای امنیتي تدابیر زیات کړي. د بلخ د والی ویان ویلي چې په دې ولایت کې د پاکستان د پاکستاني کنسلګری د مسؤلانو غوښتنې ته به د قانون له مخې لاسرسی وسی. د پاکستان کنسلګری درې ورځې وړاندې وروسته له هغه خپل فعالیت په موقتي توګه ودراوه چې یوې ولس کلن نجلۍ هڅه وکړه د لاسي بم سره دغې کنسلګری ته ننوځي. د بلخ د امنیې قومندانۍ دغه مشکوکه نجلۍ نیولې ده او د پیښې په اړه یې پلټنې دوام لري. د بلخ ولایت د شولګره ولسوالۍ امنیتي مسؤلین وایي چې د وسلوالو طالبانو او ځایي پولیسو ترمنځ په نښته کې دیارلس سخت دریځې وژل سوي دي. د شولګرۍ امنیې قومندان محمد عارف ازادي راډیو ته وویل چې نښته پرون ماخوستن وروسته له هغه پیل سوه چې وسلوالو طالبانو د شولګره ولسوالۍ په بودانه قلعه کلي کې د پولیسو پر پوسته تهاجمي حمله وکړه او نښته تر سهاره روانه وه. د بلخ ولایت د شولګره ولسوالۍ امنیې قومندان ویلي چې په دې نښته کې شپږ ځایي پولیس هم وژل سوي او درې کسان ټپیان سوي دي او طالبانو یو ځایي پولیس برمته نیولی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د 2020 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول. دا نړیوال جام سیالۍ په استرالیا کې کیږي. د کرکټ د نړیوالې شورا د نننی اعلان له مخې چې په استرالیا کې وکړ، افغانستان د اکتوبر په 28 او 28 لومړۍ دوی لوبې په پرت ښار کې کوي چې سیالان یې لا نه دي معلوم. د نومبر په لومړۍ نیټه بیا په اډلایډ کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. د نومبر په څلورمه په برزبن ښار کې له انګلستان سره لوبه لري او د نومبر په اتمه به په سیدنی کې له هند سره مخامخ سي. د کرکټ د نړیوالې شورا د نننی اعلان په مراسمو کې د نړۍ غوره بالر افغان لوبغاړي راشد خان هم حضور درلود او وی ویل چې دی او ملګري به د لوبو د ګټلو لپاره پوره چمتووالی ونیسي. خو تر 2020 کال مخکې به سش کال په انګلستان کې د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د مې له دیرشمې پیل سي چې پکښې به د افغانستان په ګروپي دور کې د هند، پاکستان، استرالیا او ځینو نورو ټیمونو سره نه لوبې وکړي. تاسو زموږ ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر ماموریت د وسلوالو کسانو په حمله کې درې پولیس افسران وژل سوي دي. نن څلور کسانو په لورلای سیمه کې د پولیسو د مرستیال پر دفتر حمله وکړه او تر یوې چاودنې وروسته وسلواله نښته پیل سوه. د راپورونو له مخې په دې حمله کې د پولیسو او ملکیانو په ګډون لس کسان ټپیان سوي دي. هیڅ ډلې د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. لورلای د بلوچستان له مرکز کوټه ښار څخه 216 کیلومتره لیرې موقعیت لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د حکومت د ملاتړ په خاطر هر اقدام وکړي، خو د کرملین وایند دیمیتری پیسکوف په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا روسیه به د وینزویلا د حکومت نظامي مرسته وکړي که نه. د مادورو له حکومت سره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ملاتړ خبره وروسته له هغه مطرح سوه چې امریکا د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو په فشار راوړلو سره د دې هیواد د تیلو پر دولتي شرکت بندیز ولګاوه. د امریکا د مالیې وزارت پرون د دغو بندیزونو خبر ورکړ. امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو اعلان کړی چې ښاغلی مادورو د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. د وینزویلا د پارلمان رئیس او د سیاسي مخالفانو مشر خوان ګوایدو ځان موقت ولسمشر اعلان کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د امریکا دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د ضرورت تر وخته به په افغانستان کې وي.
We will not stay longer than necessary, but we will not leave before
موږ به له ضرورت زیات په افغانستان کې پاتې نه شو، خو تر هغه وخته به په دغه هیواد کې اوسو تر هغو چې زموږ د موجودیت هدف ته کوم خنډ او ضرر ونه رسیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دا چې په د سولې په روانو هڅو کې افغان حکومت کوم پلاوی نه ده شامل، نو ښایي دغه هڅې له ستونزو سره مخ شي.
میکانیزم کې یو مشکل دی ورمه تاسو پوری د افغان حکومت با صلاحیت نمائنده نشته دی یو خراب رامنځته کوي سولې د پرمیتونه خدای شک نشته دی.
د امریکا د کانګرس څارونکو اټکل کوي چې د امریکا د فدرالي حکومت د یوې برخې د بندیدو له امله د هیواد 11 میلیارد ډالر اقتصادي تاوان کړی دی. رازو لمړی مطلب ته د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه خوشبيني څرګنده کړه. پاتریک شانهن او یانس ستولتنبرګ تر هغه وروسته په افغانستان کې د سولې په اړه د نظر څرګند کړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د خلیلزاد د خبرو په اړه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانان ژر او با عزت سوله غواړي او دا پروسه باید د افغان نو په مشرۍ وي. نور جزئیات له فرشته جلال زئی اورو.
د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهن ویلي چې له طالبانو سره د سولې په اړه د خبرو جزئیات ورسره شریک شوي او دوی ورته خوشبین دی، خو هغه ویلي چې دفاع وزارت ته تر اوسه له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو په اړه له سپینې ماڼۍ کوم دستور نه دی ورسېدلی. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د امریکا د دفاع وزارت له سرپرست سره تر کتنې مخکې ویلي چې د دې وخت لا نه دی رارسېدلی چې له افغانستانه د ناټو د عسکرو پر ایستلو بحث وشي. امریکا د ناټو غړی ده. ستولتنبرګ ویلي چې زلمی خلیلزاد د ته هم طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړی دي. ستولتنبرګ ویلي چې ناټو د دې لپاره په افغانستان کې د چهلته د بحران د حل لپاره سولیز شرایط رامنځته کړي. هغه څرګنده کړي چې ناټو به یوازې تر هغه مهاله په افغانستان کې وي چې ډاډ ترلاسه شي چې هلته شرایط نه بحراني کیږي او هغه هیواد بیا د نړیوالو تروریستانو په مرکز نه بدلیږي. زلمی خلیلزاد ویلي چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې یې داور مثبتې وي او د سولې لپاره د یو موافقې پر طرحه یا چوکاټ موافقه شوې، خو لا هم ډیر کار پاتې دی. خلیلزاد په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دا خبرې سمې نه دي چې افغانانو ته په دې هڅه کې ځای نه دی ورکړ سوی. هغه ویلي چې دی پخپله د افغانستان له حکومت او نړیوال ټولنې سره د مشورې له مخې کار کوي، خو د دې ټولو پرمختګونو په اړه په غبرګون کې د افغانستان ولسمشر د دوشنبه په ورځ له احتیاط ډکې خبرې وکړې. غنی ولس ته په وینا کې ویل چې افغانان غواړي چې سوله ژر وسي، خو هغوی باید تدبیر سوله غواړي، نه داسې چې یو وار بیا پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. اشرف غنی په دی وینا کې د سردار محمد داوود د حکومت پر ضد د کودتا او پر افغانستان د پخوانی شوروي د يرغل او د نجیب الله د حکومت ترنګیدو او ورپسې حالت یادونه وکړه. هغه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه هم وویل.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د یوې دوه اړخیزې او نړیوالې پریکړې په اساس دی، خو اوسنی حضور د یو ضرورت په اساس دی او په دې ضرورت همیشه غور شوی او کیږي چې د بهرنۍ ځواکونو شمیر باید څومره وي او موږ هڅه کوو چې دغه شمیر د یو منظم پلان په اساس صفر ته راټیټ شي.
محمد اشرف غنی د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو هیوادونو نفوس ته اشاره وکړه او پرته له دې چې کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي پر طالبانو یې غږ وکړ چې له دولت سره جدي خبرې وکړي.
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپله افغاني اراده تمثیل کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیک ووایي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
د طالبانو د رژیم پخوانی غړی عبدالحکیم مجاهد چې اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی دی، اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دا تمه باید ونیسي چې د افغانستان ستونزه به په یوه اونۍ یا یوه میاشت کې حل کیږي. په افغانستان کې سیاسي فعال وحید مجده چې د اسوسییټډ پرس په وینا له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ویلي چې خلیزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو سره په کتنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د اوربند په اړه موافقه کړې ده. خو وحید مجده ویلي چې یو لوری هم لا تیار نه دی چې په دې اړه خبری وکړي. وحید مجده ویلی چې پر اوربند د موافقې پرته د سولې خبرې کوم ځای ته نشي رسیدلی.
و امردل چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن او د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه باندې خوشبيني څرګنده کړې. همدار از مو د سولې د روانو هلو ځلو په اړه باندې تازه جزئیات هم واوریدل. په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په خبرو کې د افغان پلاوي نه موجودیت روانې هلې ځلې له ستونزو سره مخ کوي. د دغې شورا مرستیال جمال الدین بدر نن ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د سولې د روانو هڅو په اړه خوشبيني وښوده، خو ویې ویل اوس وخت رارسېدلی چې بین الافغاني خبرې پیل شي. اخو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د سولې د روانو خبرو په اړه هیله مند دي، خو دوی هم ځینې اندېښنې لري. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا غوښتنه کوي چې نور باید د سولې په روانو خبرو کې افغان پلاوی ورګډ شي. د دې شورا مرستیال جمال الدین بدر د سیشن به پورس ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان پلاوی نه موجودیت رواني حادثه له ستونزو سره مخ کوي.
د جنگ ته میلون کې یا پاکستان دی یا امریکا دی یا نور هیوادونه دي، هغوی چې سولې ته غاړه ایښې دي دغه خبره دي. اما دلته میکانیزم کې یو مشکل دی ګورم، اوسه پورې د افغان حکومت باصلاحیت نماینده نشته دی. دا یو خراب رامنځته کوي. سولې ته پر نیتونه ښه دي شک نشته دی چې ښه دي نو ولې زموږ ترکیب ول ده
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې د سولې په اړه خپلو لیدونو کتنو ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې خغلی خلیلزاد به د نن ورځې په جریان کې د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر سیاستوالو سره وګوري. تیر ماښام خغلی خلیلزاد په کابل کې د امریکا په سفارت کې له یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره په بحثونو کې د لومړي ځل لپاره د پام وړ پرمختګونه درلودل. په کابل کې د امریکا له سفارت په یو خبره شوی اعلان کې راغلی چې خغلی خلیلزاد په یاد سفارت کې له خبريالانو سره په خبرو کې هیله وښوده چې افغانان د سیاسي اختلافات پرېږدي او له رامنځته شوی فرصت دی د جګړې د ختمېدو لپاره ګټه واخلي. خغلی خلیلزاد خبريالانو ته وویل چې طالبان هڅولي سول افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي. د پوینا افغانان باید د ستونزې حل په بین الافغاني خبرو کې ولټوي. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی شپږورځنۍ خبرې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېدې. که څه هم په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې د قطر په ناسته کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو، په افغانستان کې د موقت حکومت پر رامنځته کولو او یو شمېر نورو مسایلو هوکړه شوې، خو نه طالبانو او نه هم امریکا په دې اړه رسمي څه ویلي دي. زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر خبرو اترو وروسته د یک شنبې د ورځې ماښام ناوخته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې وویل د افغانستان د نظام راتلونکي جوړښت په اړه له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دی کړی. تمه خودل شوی چې د امریکا متحده ایالاتو استازي او طالبان به د فبروري په 15مه بیا سره کینی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دوشنبه په ورځ له طالبانو وغوښتل چې له حکومت سره خبرې وکړي.
و موردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وویل چې باید د افغانستان د حکومت پلاوی د سولې خبرو کې ورګډ شي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وسلوال طالبان باید بالاخره له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني. دوی وایي چې د سولې د راتلو لپاره مخابخ خبرې مهمې دي. د سیاسي چارو له کارپوه یونس فکور سره اکرام الله اکرام مرکه کړې ده.
تاسو بهتره در معلومه ده کله چې د اخري دور خبرو اترو نه جناب خلیلزاد را وګرځید، د رئیس جمهور سره مجلس و او که طبیعي ده د خبرو جریانات او هغه ځینې موافقې چې دوی سره کړې وې هغه خبر سو. زه فکر کوم د رئیس جمهور اندېښنې پر ځای دي. هغه دا چې د سولې بل کلی د افغانستان د دولت په لاس کې ده، او باید د مذاکراتو دغه چې اوس ډیزاین شوی دی، بورش شوی دی، کالی او وګنډل سي، دا به طالبان او حکومت ګنډي چې پر قط برابر شي. رئیس جمهور دوه ډیرو غټو پیښو واقعیت اشاره وکړه چې یو د داود خان او د ډاکټر نجیب چې ضمانتونه یې ورکړه ملي متحد، بلاخره مخالف جهت چې مجاهدین او پاکستان او امریکا و پر خپلو ژمنو ونه درېدل. نو زه فکر کوم د ده تشویش دا دی چې سوله و، افغانان باید سرکښینی لاره ورته دغه کې جوړه کړي، او د بلې خوا هغه سری کرشي او چې دا واقعیت دی او دا حقیقت دی، د باید دا کړي وای، هغه دا چې د افغانستان ارضي تمامیت باید په دې کې د لاسه ولاړ نه سي، ملي حاکمیت یې ولاړ نه سي، او دا اتباعو حقوق چې په قانون یا اساسي کې ورکړل شوي دي دا د منځو کټ ولي خامخبه
رئیس نو فکر څه تاسو یادونه وکړه چې د سولې ورستۍ کلی چې دغه د افغان حکومت په لاس کې د بل اخر هغه کوم کمیس چې پرېښوي د افغان حکومت او طالبان ګنډي، خو اوریدل کیږي د طالبانو د ریزم دادې چې د افغان حکومت سره خبرو ته نکینی، ورستۍ او حلوزلو او ورستۍ پرمختګونو ته په کتلو سره فکر کوي چې بل اخر به طالبان به دې ته آماده شي چې د افغان حکومت سره د خبرو مستکینی.
زه سل په سل کې په دې باور کوم طالبان ناس کوي، طالبان نخری کوي، طالبان دغه یو شی ډیر علاقه لري چې ولې ظلمونه ډیر کړي، ځانمرګي بریدونه، مملکت د ترقی ساچولې، چې کدی دغه افتخار په لاس راوړي چې امریکایان خو نو موږ وېستل.
و موریدل چې د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور او د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې کولې، د ټینګار وکړ چې طالبان باید بل اخر له افغان حکومت سره خبرو ته کینی.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ورځې په پای کې د شپږو نورو ولایتونو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو کمیسیون ویاند مرستیال ویاند ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې کمیسیون عدالت او شفافیت په پام کې نیولی دی، خو نوموړي همدارنګه وویل د قانون له مخې نماندان حق لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي. ناجی صاحب په دې اړه رپور جوړ کړی.
نورستان، کونړ، خوست، فاریاب، بدخشان او فراه له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې ټاکل شوی نن د انتخاباتو وروستي پایلې اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې کمیسیون هڅه کوي سو په همدې میاشت کې دا پروسه پای ته ورسوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری هم اوس د شپږو ولایتونو په وروستیو پایلو باندې کار کوي. هغه د سیستم سره په سر ورکوي چې تیر ورځ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راستولی وو، او نهایی وروستی کوشش دغه دی چې د ورځې تر پایه پورې دغه شپږو ولایتونو وروستی او نهایی نتایج هم اعلان کړو.
له دې سره به د هغو ولایتونو شمیر اتلسو ته ورسیږي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتایج اعلانیږي. د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې چې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، دا مهال د شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی به ونه توانیږي چې تر یوې میاشتې پورې د کابل د انتخاباتو په تړاو د خپلو څېړنو نتایج انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه پورې 13,000 انتخاباتي شکایتونه له دوی سره ثبت شوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو له ابتدایي نتایجو د نوماندانو شکایتونه له یوې برخې شمیرل کیږي. یو شمیر معترض نوماندان بیا د کابل د انتخاباتو لومړني نتایج نه مني او په بیا ځلي انتخاباتو ټینګار کوي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوماندانو دغه غوښتنه غیر عملي ګڼي او ټینګار کوي چې نتایج د خلکو د رایو په اساس اعلان شوي. له بلې خوا د انتخاباتو د برخې کارپوه فضل رحمان اوریا په دې باور دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکي باید د شوي تقلب له امله له دندو لري او عدلی او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي.
کوم پایلې چې دوی اعلانوي او یې اعلان کړي دي، دا له فساد، ترغلیو او بې عدالتۍ نه ډکې دي او دغه فایل د افغان ولست به د منلو وړ نه وي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید بیا په دې برخه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ارزونه خنه بولي او وایي سره له دې چې په ځینو ولایتونو کې درغلۍ او تېروتنو په اړه نیوکې موجودې دي، اما په دې وروستیو پایلو کې چندان بدلون نه دی راغلی. د انتخاباتي څارونکو اندېښنه هم دا ده چې د معترضو نوماندانو او د خلکو د رایو په حق کې کمیسون عدالت نه دی تامین کړی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتل د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې د 19.2 میلیون افغانۍ په لګښت د 592 متره اوږدي استنادي دیوال چارې پیل شوې. د دغه دیوال په جوړېدو سره به زرګونه جریبه ځمکه د کونړ سیند له ګواښه وژغورل شي. د یاد دیوال د بنسټ ډبرې خودو مراسمو ته د ازادي راډیو خبریال روحالله نوري هم ورغلی او په اړه یې دغه راپور جوړ کړی.
د کونړ همیشه بهان سیند دواړو خواو ته په زرګونه جریبه ځمکه سیند لاندې کړي، په سلګونه کورونه او بشمیره باغونه خړو اوبو وړي. په تیرو زیاتو کلونو کې د یاد سیند مهار کولو او یا هم د سیند له خېټې د لاندې کړو ځمکو د راوستلو دپاره هڅه نه وه شوې، خو اوس یې په بیلابیلو سیمو کې د بورډروالونو او استنادي دیوالونو د جوړولو هڅې پیل شوې دي. د دوشنبې په ورځ په څوکۍ ولسوالۍ کې د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د سیند غاړو ته د دیوالونو جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
50 کیلومتره ابن ساحه ده، نو آهسته آهسته ان شاء الله پایل سو د نن اول ورځ ده چې یا تیر ورځ مو افتتاح کړو، نن مو افتتاح کوو، آهسته د نور بیم ان شاء الله په مخ ځي. دغه پروژه تقریبا 592 متره په اوږدوالي د بولډر وال ده، 9.8 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړیږي ان شاء الله.
هغه وایي د دیوالونو جوړولو سره به په زرګونه هکتار ځمکه د سیند څخه جلا او د کرکلي وړ وګرځي.
تقریبا 5200 هکتاره مخته په لاس راځي چې دغه مځکه نه وو په د نیالګیو پروژه لوکې د پاره د تحقیقاتي فارمونو په برخه کې پانتون په دې برخه کې تحقیق او څېړنې کوي د زراعت په انځای، او زه خوشحال یم چې نن دغه پروژه افتتاح کوو او دغه مځکه په لاس راځي.
سید مهربان د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي سیند ورته بې اندازې زیانونه اړولي دي، خو غوښتنه یې دا ده چې په سمه توګه باید دیوالونه جوړ شي څو یې ځمکې او کورونه بیا د سیند ګواښ سره مخ نه شي.
پاس غر دی او لاندې به سینو د چا وسه پې نه کېده. د ظاهر شاه شپږ څلوېښت کاله حکومت پې تېر شو، خو زمونږ یې څه غور او څه نه دی کړی، او په بیلچا او په تسکورا او د لاس په ګټه څه نه کېدل. آریزیم پرتی دي، ستاسې شاهد حال روح الله انوري سره زموږ مخکې مرکه شوې وه. هغه کورونه دي، دا دیوال چې جوړېږي الله دې زموږ په ژوند جوړ کړي. نورې ګټې ته هم ضرورت دی او ستاسې د راغلي خلکو توجه ورته غواړو.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو رئیس انجینر صفت الله شرفمل وایي،
په دې برخه کې درته ډاډ درکوم، زه خپله هم سول انجینر یم، وخت په وخت په پروژو باندې ګرځم او ان شاء الله چې هغه څه نیمګړتیاوې چې پخوا وې د ولسونو موږ ورته متوجه کړي وي هیڅ پروژه به کیفیت نه تطبیقیږي، هم ان شاء الله د دې تاسو زه ډاډ درکوم.
د یادونې وړ ده چې د کونړ سیند زیاتې اوبه لري او د پسرلي او اوړي موسم کې د اوبو کچا ډېره زیاتیږي چې د خلکو ځمکې کورونه او باغونه وړي او د سیند دواړو خواو ته پراته ولسونه د ډېرو نورو ستونزو سره مخ کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د کانګرس څارونکي اټکل کوي چې د امریکا د فدرالي حکومت د یوې برخې د بندېدو له امله دغه هیواد 11 میلیارده ډالره اقتصادي تاوان کړی دی. د کانګرس د بودیجې دفتر د څېړونکو مجموعه ده. د امریکا د فدرالي حکومت لویه برخه د دسمبر په 2 وتړل شوه او د 5 اونیو لپاره تړلې پاتې شوه. دا د امریکا په تاریخ کې اول وار و چې د فدرالي حکومت لویه برخه د داسې اوږدې مودې لپاره تړلې پاتې شوه. د دغه ځنډ د پای ته رسولو لپاره ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې تر اونیو پورې به د حکومت تعطیل پای ته ورسوي. د فبروري 15 د تعطیل د برتا پایل او یا هم د نه پیلیدو په اړه باندې به ترامپ بیا فیصله کوي. فرشتې جلال زی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د کانګرس د بودیجې څارونکي ادارې د جنوري په 28مه نیټه په یوه رپورټ کې وویل چې د فدرالي حکومت د لوی برخې د بندېدو له امله تقریبا 8 لکه مامورین له کاره وتلي ول. ډېر مامورین په کورونو ناست ول یا یې له تنخوا پرته کار کاوه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د کانګرس مشرانو د تېرې جمعې په ورځ موافقه وکړه چې فدرالي حکومت بیا پرانیستل شي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د 2019 میلادي کال په عمومي بودیجه کې له مکسیکو سره پر ګډه پوله د دیوالو جوړولو لپاره له کانګرسه 5.6 میلیارد ډالر غوښتي دي، خو د کانګرس دیموکراتان د دیواله له پلان سره مخالفت لري او د ټرمپ دا غوښتنه یې رد کړی ده. ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د ګټلو لپاره په کمپاین کې له خپلو پلویانو سره ژمنه کړې وه چې که بریالی شو د مکسیکو پر پوله به دیوال جوړ کړي. ټرمپ ویلي چې امریکا ته د مکسیکو له خاورې د غیرقانوني مهاجرینو او د مخدرو موادو د جریان د قطع کولو لپاره د دیوال جوړېدل ضروري ګڼي. په رپورټ کې ویل شوی چې د حکومت د پرانستل کېدو په لومړۍ ورځ ډېر مامورین بیرته خپلو کارونو ته ستانه شوي دي. د امریکا د کانګرس څارونکي اټکل کوي چې له دې سره به د مالي توان تقریبا 8 میلیارد بیرته ترلاسه شي، ځکه کارونو ته ستانه شوي فدرالي مامورین به بیرته خپلې تنخواوې ترلاسه کړي، خو د فدرالي حکومت دفترونه په موقت ډول پرانستل شوي دي. ټرمپ خبرداری ورکړی چې که د فبروري تر 15مې د دیوال لپاره د بودیجې پر جنجال له کانګرس سره موافقه ونه شوه، بیرته به یې وتړي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د کانګرس غړي د هغه د ټولو غشتونو یا د هغوی د یوې برخې په اړه موافقه ورسره وکړي. د امریکا د کانګرس د ډیموکراتانو او جمهوري غشتونکو یو برخه به د جنوري په 13مه نیټه لومړی غونډه وکړي. د کانګرس دواړو ګوندونو غړي به رسمن د ډونالډ ټرمپ د غشتونو په اړه بحثونه پیل کړي او د جوړجاړي پر امکاناتو به خبرې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلي نشای سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته بعد د سلام مزه مو وسنه او تقاضا د غریبو خلکو دا تسلیحات د په افغانستان کې کومې د سولې خبر روان دي. الله پاک زموږ په وطن کې سوله امن راولي او که دا کومې جرګي چې پکې روان دي الله پاک دې هغه ټول به خیر تمام شي. دا ځکه چې په افغانستان کې که غریب دی که مالدار دی که ځوان دی که زوړ دی که غټ کور کوټې دي ټول پریشانې باندې اخته دي او همدا هغه مسره دي چې خدای نن به کیګو سوال هم لګیګو دارنګ از موږ وطن ورانه تر بدر او خاور په سر دي په خاطر زدي چې زموږ په وطن کې جنگونه دي ډیر زیات ظلمونه پکې روان دي. دارنګ خلک د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي. الله دې وکړي چې زموږ د پیغام نشي او قبول به قدر ول وګرځي. والسلام ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم، محمد مرحوم یم د خدمت الله تک جکید ول صالح تخر ما دغه مزاد د ټول پاتل چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کښین منی او مخ مخ خبر سره ونه چې هیڅ کله به ټول راتګ ونه مو په الله.
السلام علیکم، زه اسدالدین د هلمند ولایت څلورم د وای سره د متماس نیولې دي. موږ د څلور میاشتې کیږي ماشینې یو تر بازم نه یاشي په خلکو دکاندارانو ولاړ دي، هر ګړی پر وړي دي ګرد ګوشته ولاړ دي. څلور میاشتې کیږي تر بازم یو ماشینې ورکړې په یخ کمر بندو کې هم کښېنولې دي. نو دا څنګه کیسه ده ولاړ کس نه میرونه زموږ غم نه خوري نه کوم نن د لوا خوري نه والي صاحب خوري نه ریس خوري نه خپل په شکه چوکۍ کې ناستې د سربازانو غم نه یاشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو ته غواړی است زین اوریدونکو موږ ته سیمسونه را لګلې د افغان بیسیم اتسواتل اصل لارې. بشیر حبیب زید لوګر له ازری ولسوالۍ لیکلې دي باید ژر تر ژره خارجان ووزي ترسو طالبان سوله وکړي. قاسم زواک له هلمند لیکلې طالبان څه ډول سوله کوي. طالبان وایي موږ سوله کوو خو طالبان د خبره سوله نه کوي بلکې طالبان په قصدي ډول ملکیان وژني. ګلزمان کمال زید کونړ مرکز نه لیکلې موږ په افغانستان کې داسې سوله غواړو چې د افغانانو امنیت او ګټې پکې پرزایوی. ګل احمد د کندهار څخه لیکلی دی اشرف غنی د خبرونه هرکلی کوم، باید د خبري عملی شي او وسلوال مخامخ له حکومت سره خبري وکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بی سیما تصوات لسل لارې موږ ته لنډ لیکلي اس ایم اسونه یا پیغامونه راواستوي تر څو ستاسو په نوم درته خپاره کړو. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې کېږي. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
ایتالیا پر اتلونکی وکال کله افغانستان د خپل ځواکونو پر استلو غور کوي. دا خبره د ایتالیا د دفاع وزارت ولور پوری چارواکي نن پروم کې وکړه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې په خبرو کې د حکومتي پلاوي نشټوالی د سولې په برخه کې د هڅو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان د صدر اعظم د هغه اقدام هرکلی کوي چې له مخې د تورخم بندر 24 ساعته پرانستل کیږي. په بلخ ولایت کې د پاکستان کنسلګری خپل فعالیت بیرته پیل کړ. د 2020 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر ماموریت د وسلوالو کسانو په حمله کې درې پولیس افسران وژل شوي دي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د حکومت د ملاتړ په خاطر هر ډول اقدام وکړي.
د سپورت نړۍ خبرونه هم رحمت الله افغان وایي.
د 2020 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم سول. د نړیوال جام په استرالیا کې ترسره کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د نننی اعلان له مخې چې په استرالیا کې وکړ، افغانستان د اکتوبر په 26 او 28 لومړۍ دوه لوبې په پریټ ښار کې کوي چې سیالان یې لا نه دي معلوم. د نومبر په لومړۍ نیټه بیا په اډلید کې له جنوبي افریقا سره مخ کیږي. د نومبر په 14 په بریسبن ښار کې له انګلستان سره لوبه لري او د نومبر په 8 به په سیډنی کې له هند سره مخ شي. د کرکټ د نړیوال شورا د نننی اعلان په مراسمو کې د نړۍ لومړی شمیر بالر افغان لوبغاړي راشد خان هم حضور درلود. ابي بل چې دی او ملګری به د لوبو د ګټلو لپاره پوره چمتووالی ونیسي. خو تر 2020 کال مخکې به سه کال په انګلستان کې د ورځنیو لوبو نړیوال جام د مې له 13 پیل چې پکې به افغانستان په ګروپي دور کې د هند، پاکستان، استرالیا او ځینو نورو ټیمونو سره نه لوبې وکړي. او نیپال د کرکټ په یو ورځنیو لوبو کې متحد عرب اماراتو ته ماته ورکړه او لوبه او لړۍ یې وګټله. اماراتو نیپال ته 245 منډې وکړې چې نیپال د کیپټان برسا خداکا د 115 منډو په واسطه د هدف پوره کړ. ته د نیپال او متحد عرب اماراتو ترمنځ یو ورځنیو سیالیو د دریو لوبو لړۍ و چې نیپال یو دوه وګټله او دا لومړی ځل دی چې نیپال له بلې لوبډلې د ورځنیو لوبو لړۍ ګټي. نیپال له متحد عرب اماراتو سره د شلو اورونو درې لوبې هم لري چې د پنځشنبې په ورځ یعنې د جنوري په 1 پیلېږي.
سپورت نړۍ خبرونه، اقتصاد نړۍ خبرونه او د سیمې او افغانستان مهم خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com او facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. د کندوز